دوستانو په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې ساج ملند او زموږ نور همکاران مو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورټونه لرو، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم درته خبرو، خو پیل خبرونه کوو. اجمل تورمان د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
د کندز د پیښو حقیقت موندونکې کمیسیون وایي چې خپل رپورټ حکومت ته سپارلی دی. د غور والي د دغه ولایت په محبس کې له زنداني ښځو سره تر لیدو وروسته وویل چې په دغو ښځو باندې جنسي تیری نه دی شوی. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې د ناروې یو محکمې پرون دغلته یو کوردي ملا په 13 میاشتې باندې محکوم کړ. بشپړ خبرونه واورئ. د کندز د پیښو حقیقت موندونکې کمیسیون وایي چې خپل رپورټ حکومت ته سپارلی دی. دغه کمیسیون یو مشر فاروق وردک پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان د امنیت د شورا له کتنې وروسته به د خپل رپورټ لازمې برخې روانوي له ولس سره شریکې کړي.
200 صفحه گزارش شو او 2000 صفحه دیگر
دی وی ټول د پټي په 200 پانو کې لیکل شوې ده. د ریپورت پرسته دوی اسناد 2000 پانی دي چې له خلکو سره پکې خبري شوې دي. ټول په افغانستان جمهور رئیس ته وسپارل. سره له دې چې فاروق وردګ له تفصيلات وډه وکړه، خو دوی ویل چې د دوی د ریپورت خلاصه په 28 پانو کې لیکل شوې او په تشکیلاتو، کډرونو او پالیسیو کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي. د غور ولید دغه ولایت په محبس کې له زنداني خزو سره تر لیدو وروسته وویل چې په دغه خزو باندې جنسي تیری نه دی شوی. خو د تحقیق په محل د ځینو څارنوالانو لخوا خزو ته بې ځایه وړاندیزونه شوي دي چې دا موضوع کلکه څیړي. د غور په محبس کې یوې زنداني ښځې ادعا وکړه چې یو څارنوال د تحقیق په محل ورته د جنسي رابطې وړاندیز کړی و. د نوریې په نامه دغې زنداني ښځې له محبس څخه د والي سیبغا جوینډا د لیدنې په محل پرته له دې چې د کوم کس وخت ازادۍ راډیو ته وویل چې یو سرندوال د قید د کمولو په بدل کې د غوړاندیز ورته کړی وو.
تو یک دلیل خلاص میخیری بی یک را دیری کی
دی وی هغه ته وای چې ته په یو دلیل خاصی دل شی یو دلیل لري اشاره وکړه. هغه سره مل ک چیری اوس ما ته مخامخ کړی زی پیژندل شم. اشاره وکړه چې بل لار دار چې تخپل خپل وجود څخه کار واخلي. د غور والی سیمه جویند ورسته تر دې د غولایت د محبس لیدنه وکړه چې د حقوق او عدالت باندې په دې ورسته یو کې ادعا وکړه چې د افغانستان په لویدیز ولایتونو کې د زینو قاضیانو او سرندوارانو لخوا په محبوسینو باندې جنسي تیری شوی دی. د پکتیا ولایت شپګولس ولایت د غزیدلی سړک د پرانستل لپاره کار روان دی چې کیدای شي نن پرانستل شي. وسلوالو طالبانو پرون د یو غره په لمن کې د شاودن په وسیله د زمکنیو د چمکنیو له شمنګل، احمد خیلو، زازیاریو، پټان او جانی خیلو ولسوالیو ته تلونکې لاره ځکه وتړله چې د ولسوالیو ته د امنیتي ځواکونو د ورتګ مخه ونیسي. د پکتیا امنیت قوماندان پاسوال زلمی اوریا خیلو ویل سیمې ته امنیتي ځواکونه په رسیدو سره مخالفینو له مقامات لاس واخیس او پخې سپکې کړې. دوی وی متاسفانه هغه وسایل چې سړک یې باید جوړ کړی وای نو وخت را ورسېدل. تاسو پوهیږئ سیمه غرنۍ ده او کمر را پریوته دی. هغه چې لري کړی شي سبب ولاره پرانیستل شي. د پکتیا امنیت قوماندان زیاته کړه چې د بلډوزر او نور وسایلو په مرسته د لارې د پرانیستلو هلې ځلې روانې دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. دا ولتر دې مهاله کورنۍ خبرونه، بهرنۍ خبرونه تر ویلنډ خبرتیا ورسته اوریدل شي. د بشر د حقوقو څارونکو سازمان هیومن رائټس واچ د امریکا بهرنیو چارو وزیر څخه غوښتي چې منځنۍ اسیا ته د خپل سفر په مهال د سیمې حکومتونو ته د بشري حقوقو د ناوړه وضعیت په حق له خپل اندېښنه څرګنده کړي. ټاکل شوی چې جان کيري له قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څخه خپل لیدنه نن پیل کړي. هیومن رائټس واچ پرون ویل چې جان کيري باید دغه هیوادونو مشرانو ته په زغرده وایي چې د بی موجبه بندي شویو کسانو خوشی کېدل د بشري حقوقو د ملاتړو ډلو او خبريالانو د فعالیت ازادي او د بشري حقوقو د اساسي شمنو تر سره کول د دوړخیزو روابطو د پیاوړتیا یو مهمه برخه ده. د ناتو یو لوی قومندان وایي روسي تیر میاشیو توغندې وازمې چې ښکاری په خپل دغه کار سره د سړې جګړې د محل د وسلو د کنټرول یو ماهدي څخه چې د ماتېدو لګواخ سره مخامخ ته سرغړونه کړې ده. د امریکا د وایي ځواکونو قومندان جنرال فیلیپ بریدولوف د دغه توغندې په اړه تفصيلات ورنکړل، خو دومره ویل چې دغه آزموینه د یو لړ آزموینو له ټولو نوی یو و چې کیدای شي په هغه کې د 1980 کال د آی ان اف یا د منځنی واټن اټومي ځواکونو د ماهدی څخه په کې تیروتنه شوی وي. د ناروی محکمې پرون د غلطي کوردی ملا په 13 میاشتې باندې محکوم کړ. دا ملا چې نجم الدین فرج نومیږي د فبروري په میاشت کې مسلمانانو ته بلنه ورکړې وه چې هغه عراقي کوردی ووشنی چې د قران پاک د سوځونې پر مهال خپل تصویرونه خپاره کړي ول. نوموړي ویلي هر چا چې دا کس ووشو دا ورته توفه ورکړي. د محکمې قاضي ویل خای داسې کسان پیدا شي چې رښتیا هم د دې ملا بلنه ومني او قتل ترسره کړي. محکمې د نوموړي دا خبره پارون کې بدللې چې د بیا د ازادۍ چې د بیان د ازادۍ په توګه ترې دفاع نشي کېده. اوس دا 950 کلن کوردی ملا دوونه وخت لري چې د دې هیواد بل لوړې محکمې ته مراجعه وکړي. د رومانیا چارواکي وایي تیر شپه په پایتخت بخارس کې په یو نایټ کلب چاودنی او لګیدنی لږ تر لږ شپږ کسان وژلي او اته اتیا تنه نورې ټپیان کړي دي. د رومانیا د کورنیو چارو د وزارت مرستیال وویل دا پیښه د بخارس په ښار کې په وروستیو لسیزو کې تر ټولو ناوړه پیښه ده. دغه نایټ کلب د پیښې پر مهال له خلکو ډکو. عیني شاهدان وایي د نایټ کلب دننه د اور لوبې چاودنې وشوې چې له امله یې د ودانۍ چت او استنو اور واخیسی. وینی شاهد د رویټرز خبری آژانس ته وویل چې د اور څخه د تیښتې پر مهال یو شمیر کسان تر پښو لاندې شول. د رومانیا د صدر اعظم رسیال ویلی چې د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې دي. او د نړۍ مشران وایي د ویانا پرونی غونډه کې د سوریې د 4.5 کلن بحران د حل لور ته یو څه پرمختګ شوی خو د بشار الاسد د برخلیک په اړه اختلافات حل شوي نه دي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل چې له خپلو روسي او ایراني سارو سره د دغه مسلې د حل لپاره د خبرو په دوام موافقه کړې ده. بلخو د فرانسې بهرنیو چارو وزیر لوران فابیو سویل چې په یو شمېر مسایلو موافقه وشوه. د خراز د اروپایي اتحادیې بهرنی سیاست د ادارې مشر فدریکا موګیرینی وویل چې په دې موافقه وشوه چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ یو سیاسي پروسه پیل شي. د سوریې په اړه د ویانا په دغو خبرو کې د شپاړو سیوادونو ډیپلوماتانو او د لومړي ځل لپاره ایران هم برخه واخیسته. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لامل چا مننه کوم.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ رادیو ناوړی په روانه خبرونه کې مو دا ریپورتونه او مطالب درته راټول کړي. د کندوز د پیښو حقیقت مندن کې کمیسن وایي چې خپل روسي رپورټ د افغانستان حکومت ته سپارلې. په دې اړه په رپورټ سربیره ملدي خبرو چې د افغانستان دینی عالمانو شورا د داعش اسلامي دولت ډلې کړوړه د اسلام د دین خلاف بللې. همدارنګه په یو بل رپورټ کې واوري چې په له ترکیې څخه د یونان ټاپوګانو ته پلاره د غیر قانوني کډوالو دوه بیړۍ ډوبې شوې دي چې ورکی یو شمیر افغانان هم ډوب شوې دي. همدارنګه په یو بل رپورت ملدی خبر وو چې په پیښور کې د افغانستان د کنسولګری ځینې ډیپلوماټان وایي چې افغانستان غواړي په نږدې ورځو کې د پښتو ژبې له ناروغ سندغاړي وګمې سره د دې په درملنه کې مرسته وکړي. نور رپورټونه هم لرو. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم له یاده مبوسی را سره اوسه. د کندوز د پیښو څېړونکو کمیسن وایي چې خپل روسي رپورټ د افغانستان حکومت ته سپارلې. دغه رپورټ د افغانستان د معرف پوخانی وزیر فاروق وردګ او د امنیت د ملي امنیت پوخانی رئیس امر الله صالح په مشرۍ برابر شوه. سلطان محمد سرور په دې اړه تفصیل لري.
د کندوز د پیښو د حقیقت موندن کې خپلواک کمیسن یو مشر فاروق وردګ پرون ازادي رادیو ته وویل چې خپل رپورټ یې نهایی کړی او د افغانستان جمهور رئیس د ملي وحدت د حکومت اجرایی رئیس او د امنیت د شورا غړو ته سپارلې دی. خغلی ورداګ وویل چې فیصله په دې وشوه چې د امنیت د شورا غړي به دغه ریپورت وګوري او کچیر دوی کوم توضیحات غوښتل یا پوښتنې درلودې کمیسیون ته به مراجعه وکړي.
موږ پرون خپل گزارش ورته راکړ او وی وخت وکړ چې 2000 صفحه گزارش دی. دوی به گزارش مو ولونی او د لوستلو نه وروسته که سوالونه او توضیحات ورته ضرور وي هغه به ان شاء الله سبا یا بل سبا موږ د شورا امنیت سره بل مجلس ونیسو. هغه توضیحات چې ضروری توضیحات ارائه شول دغه نه وروسته به ان شاء الله موږ خپل گزارش هغه قسمتونه چې لازم دي هغه به خپل ګران وطنوالو سره د مطبوعاتو لاره شریک.
فاروق ورداګ پرته لدی چې نور تفصيلات ورکړي وویل چې دوی د خپل ریپورت خلاصه په 28 پاڼو کې لیکلې ده چې تقریبا 25 سفارښونه او توصيه لري. هغه وویل چې دوی سفارښونه په درې برخو ویشل شوې دي چې په هغو کې په تشکیلاتو، په کډرونو او په پالیسیو کې اصلاحات شامل دي. هغه وویل چې دوی د خپل ریپورت په برابرولو کې د تله یا میزان په شپږم نیټه د قندوز د سقوط د پیښې ټول زیربط اړخونه څېړلې دي. له خلکو، سیمایزو او د مرکزی حکومت چارواکو او د امنیت د شورا لغړو سره خبرې کړې دي. فاروق ورداګ زیاته کړه چې د مدني ټولنو له استادو، ځوانانو او میرمنو سره هم د دغه ریپورت په جوړولو کې مرکې شوې دي. دغه راز د مطبوعاتو هغو لیکنو څخه چې د قندوز له سقوطه وروسته یې په دریو ونیو کې کړي او حتی د فیسبوک له لیکنو څخه هم په دغه ریپورت کې کار اخیستل شوی دی. قندوز په افغانستان کې د تیرو 14 کلونو په جګړه کې لومړی ولایت و چې مرکز یې د تیرې میزان میاشتې په شپږمه د وسلوالو مخالفینو لاسته ورغی. سره له دې چې افغان ځواکونو وشو کړی چې د ائتلافي قواوو په هوایي ملاتړ د قندوز ښار او شاوخوا سیمې بیرته ونیسي او حتی هغه سیمې هم بیرته ونیولې چې کلونه راهیسې د وسلوالو طالبانو په لاس کې وې، خو د دغه ښار سقوط د افغان ځواکونو د وړتیا او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په هکله پوښتنې راولاړې کړې چې په نتیجه کې امریکا فیصله وکړه چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د پاتې کېدو موده او ماموریت وغځوي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
دوستانو، زموږ غږ له آزادۍ رادیو نوري اوس پم یو بل ریپورت راوخلو. د افغانستان د دینی عالمانو شورا د داعش اسلامي دولت ډلې کړوړو په افغانستان کې د اسلام د دین خلاف بللي. د دې شورا مرسیال آزادۍ رادیو ته وویل داعش د د پوینا د مشرکانو ډله د غوالي چې په خپل کړوړو د اسلام دین بدنامه کړي. خان محمد سین په دې اړه ریپورت لري.
د افغانستان د عالمانو شورا وایي چې د داعش یا اسلامي دولت د ډلې اعمال د اسلام له نظره مردود دي او دا ډله غواړي چې اسلام د یو قهرجن دین په بڼه نړیوالو ته وښيي. دا سرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د داعش یا د اسلامي دولت د ډلې پورې تړلو غړو د نورو ادیانو پر ښځو جنسي تیری عبادت ګڼلی دی. د افغانستان د عالمانو د شورا ویان مولوی محمد قاسم حلیمی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې اسلام د سولې، ورورۍ او برابرۍ دین دی او پر ښځو تیری او د هغوی بندي کول پکې جایز نه دی.
د داعش ټول اعمال، ټول اقوال، ټول افعال د اسلام مخالف حرکت ده. اسلام کې نه په بمونو باندې الزول شته، نه د دوه ورځو د معصوم کفل چیرېدل شته، او نه هم هغه اقوال او هغه افعال شته کې دا د اسلام د بدنامۍ لپاره کوي، او هیڅکله به په افغانستان کې دا فاسق، دا فاجر، دا مرتد او دا قاتلان کامیاب نه شي.
د ولسی جرګې د دینی او فرهنګي چارو د کمیسیون غړي د داعش اسلامي دولت د ډلې اعمال جایز نه ګڼي او تاکید کوي چې خلک د پرې نه تیروزي. د دې کمیسیون غړي امان الله پیمان آزادي رادیو ته وویل
د داعش ډله چې تجاوز او زنا روا ګڼي د یوازې د اسلام له دین څخه نه بلکې له فرهنګ څخه هم لري ده. موږ به د داسې اعمالو پر ضد مقابله وکړو.
په دې ورستیو کې نیویارک ټایمز په سوریا او عراق کې د داعش د غړو لخوا د جنسي تیری د ځینو قربان شوو ښځو له خولې لیکلي چې داعشي غړو پر دوی له جنسي تجاوز مخکې دوی ته ویلي چې دا عمل په اسلام کې روا دی. همدارنګه دې رسنۍ د ځینو یزیدین جون او ښځو یو لړ حکایتونه هم خپاره کړي چې د رسنۍ په وینا د داعش د ډلې غړو پرې جنسي تیری کړی دی. نیویارک ټایمز د یوې 12 کلنې یزیدین جلی له قوله لیکلي چې د داعش د ډلې یو غړي ورته د جنسي عمل څخه مخکې ویلي چې دا عمل ګناه نه ده. یزیدین جلی دا هم ویلي چې تیری کوونکي نه یوازې دا چې دای دې عمل ته حسولې، بلکې ورته ویلي دي چې دا عمل د بخښنې لامل هم ګرځي. نیویارک ټایمز د عراق په شمال کې د یوې بلې 15 کلنې جلی له قوله چې د داعش غړو لومړی اسیر او بیا پلورلې ده لیکلي چې دغه سړی د هر ځل جنسي تیری وروسته لمونځ کړی او ویلي دي چې دا عمل عبادت ده. سربیره پر دې د افغانستان په ځینو سیمو کې هم د داعش د ډلې د غړو لخوا د خلکو د وژلو او له دوی سره د تاوتریخوالي راپورونه خپرېږي.
دوستانو، و موریدل چې د افغانستان د دینی عالمانو شورا د داعش اسلامي دولت ډلې کړوړو د اسلام د دین خلاف بللي. وسم زو پکتیا تا التا په زینو ولسوالیو تتلل لارې تړل شوې دي. تازه حالات سدي دا وسره سره له پکتیا څخه زموږ خبريال داود تپان د تلیفون په تماس کې دي. تپان سب خبرونه تستړی مشي دا سی په لنډو ټکو کراته وای چې په پکتیا کې د لارو د تړلو وسنې وضعیت څنګه دی؟ لارې پرانستل شوې او کنه نور یې تړل شوې؟
مننه انصر. لکه څنګه چې تاسو ویلې، 13 ورځ د ګردیز او پټان ترمنځ غځېدلې لویه لار بیا مدخل شوات سرکی تنګي کمه کې وسلوال طالبان وتړل او غرغه خو یې ولیو دي بمونو په واسطه لارې بند کړې ده. یعنی شپږ ولسوالیو ته د تګ او راتګ لاره بند ده. یې خواته د لارې په هغه غاړه کې ولسوالۍ نه اغلته دی واده خلک ولاړ دي، ناروغان دي، د شپږ ولسوالیو خلک نشي کولی چې مرکز ته راشي. او یو خواته هغه اسانتیاوې چې د دوی لاسرسی ورته ولري په روغتیایي مراکزو کې نشته. خلک وایي چې اوس په سیمه کې جنګ هم ده، هم د افغان ځواکونو او د وسلوالو ترمنځ وسلوالو غرونه نیولي دي او افغان ځواکونه لاندې په لارو کې دي. د امداد ول اوس مخکې خبر راغی چې د زرمت او ګردیز ترمنځ لویه لار او ټولې پرهي لارې بندې شوې دي. په پوستو باندې خال خال ډزې روانې دي ځینې خلک وایي. او د زرمت ولسوال کپتان اخلاص هم دا مني چې دوی خبر شوي چې لار تړل شوې، ولې دوی د عملیاتو په اړه فکر کوي. طالبان د سیمې خلک وایي طالبانو په لاډسپیکرونو کې اعلانونه کړي چې زرمت په لارو باندې باید تګ او راتګ ونه کړي، ځکه دوی هلته مهینه ځای پر ځای کړي دي او دوی خپل عملیاتي پلانونه لري هم په دې ولسوالیو کې او هم په شپږو نورو ولسوالیو کې دوی خپل پروګرام لري. داسې تر اوسه پورې موږ څومره هڅه کوو چې پکتیا چارواکي را پیدا کړو چې په دې اړه موږ ته نظر راکړي چې دوی څه تدابیر لري، ولې تر اوسه پورې هېچا موږ سره خبرې نه دي کړې او وایي چې دوی مصروف دي.
ډیره زیاته مننه کوو داود تپانو چې له پکتیا څخه یې دغلته د وروستیو نامنۍ به ورته وایو د نامنیو له کبله د لارو د تړل کېدو رپورټ راکوو. موږ به په روانو خبرونو کې بیا هم له داود تپان سره اوسو او د پکتیا په تازه حال به تاسو خبر ساتو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نوري. دوستانو، له ترکیې څخه د یونان ټاپوګانو ته پلاره د غیر قانوني کډوالو دوه بیړۍ وړ مشبه په سمندر کې د توپان او د بیړیو د تخنیکی ستونزو له امله ډوبې شوې دي. په دې بیړیو کې د افغانستان، سوریې او عراق او یو شمېر نورو هیوادونو غیر قانوني کډوال د اروپا په لور روان و، خو مخکې له دې چې د یونان کالمینوس او رودیوس ټاپوګانو ته ورسیږي بیړۍ ډوبې شوې. فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ لري.
د یونان صدر اعظم الکسس سپراس نن د غیر قانوني کډوالو د دوو بیړیو د غرقېدو د خبر تر خپرېدو وروسته خپل پارلمان ته وویل چې دغه بحران د حل لپاره د اروپایي هیوادونو کمزورې دریت د شرم وړ دی.
تونیسو د دې مېرې سفتس تا کیماتا تو ایګیو دن خسراژن اپلا نکروس پروسفیګس.
سپراس وای زه د اروپا د رهبرۍ په کړي کې د غړي په توګه وایم چې خجالت پاسم. زه په دې شرمنده یم چې اروپا په مؤثر ډول د بشري ډرامې ته ځواب نه دی ورکړی او په دې اړه د بحثونو کیفیت د شرم وړ ګڼم. سپراس نن خپل پارلمان ته دا وینا په داسې حال کې کوله چې د یونان ټاپوګانو ته نږدې تیره شپه د غیر قانوني پناه غوښتونکو په دوو بیړیو کې چې غرقې شوي دي ګڼ شمېر ماشومان وو. رپورټونه وایي چې نن سهار 19 جسدونه د سمندر له اوبو څخه راوي سلسل چې په هغه کې شپږ میرمنې او لس کوچنیان وو. د فرانس پرس خبری اژانس خبریال وایي چې د اکتوبر په میاشت کې لشتلژه اتش پیته تنه چې د یونان ټاپوګانو ته د رسیدو هڅه کوله غرق شوي او مړ شوي دي. په یونان کې د میشتو افغانانو د وی ټولنې مشر کاظم رویش نن ازادي راډیو ته د دغې پیښې په اړه وویل.
اوس د جوی حالت خراب شوی دی، اوس په سمندر کې ډیر موجونه شته او دوی چې راځي په یو کشتی کې دا کشتی زاړه دی له یو نه له بل نه په دې کې ډیر کسان د دې له کبله ډوب کېږي. لږ خرابي هوا چې دی چې دریا د حالت خراب دی دا ډوب کېږي.
ښاغلی رویش وایي چې په سمندر کې د اوبو د طوفاني کېدو له امله د غیر قانوني کډوالو لپاره یونان ته رسیدل د پخوا په پرتله ډیر خطرناک سوی دی. په یونان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالې ادارې یونیسیار یو ویان د ازادي راډیو ته وایي چې په وروستیو کې د هغو افغانانو شمیر زیات شوی دی چې یونان ته ورځي.
In recent days we have seen increasing numbers of Afghans coming to Greece.
شغلای ردموند وای په ورستیو کې د هغو افغانانو شمیر بیخي زیات شوی چې یونان ته راځي. دا نه ده څرګند چې ولې په ورستیو کې زیات شمیر افغانان یونان ته ورسیږي، خو په ورستیو اونیو کې دا شمیر زیات شوی دی او په عین وخت کې د هغو خلکو شمیر کم شوی چې له سوریې څخه راتښتي. خو بیا هم د سوریې خلک هغه لوړ شمیر غیر قانوني کډوال دي چې اروپا ته پناه وړي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پهنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو بزمګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2269 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
دوستانو زموږه کلا ساده راډیو نوري وسم کابل ته زو اسد الله لودین د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو ته کتنه کړي.
د کابل چاپ نننې ورسپانو خپل مطالب او تبصره تر ډیره د تخار د درقد ولسوالۍ سقوط او د لوی جرګې د جوړېدو په اړه پیدا شو اوازو او اړتیا او ته ځانګړي کړي دي. چراغ نه دولتي ورسپانو په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د درقد له سقوط او په شمال کې له موجوده ناامنۍ سره د وسلوالو طالبانو د ګواښ لمن تاجکستان او ترکمنستان ته هم رسیږي. په سر مقاله کې راغلی چې د طالبانو د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه هیڅ خبرګون نه ښودل کیږي او د یوې ولسوالۍ سقوط هم اوس خلکو ته عادي شوی دی. د سر مقالې لیکوال ویلي په شمالي ولایتونو او د تاجکستان او ترکمنستان سرحد ته نږدې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه په داسې حال کې زیات شوي چې له دې وړاندې د منځنۍ آسیا د هیوادونو یو شمېر چارواکو په هغو هیوادونو کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه ښودلې وه. سرخط ورځپاڼې به په خپله سر مقاله کې لیکلي چې طالبانو سږ کال ډیره هڅه وکړه چې د جګړې له لارې امتیاز ترلاسه کړي، خو د سر مقاله لیکونکي په باور ډیر تلفات یې ولیدل او اوس پاکستان بیا ورته وایي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینی. په سر مقاله کې راغلی پاکستان غواړي د سولې د خبرو په بیا ګرمولو سره افغان حکومت مصروف کړي. د ورځپاڼې په باور سږنۍ جګړې امنیتي ځواکونو ته هم ډیره مرګ ژوبله واړوله او لامل یې دا و چې وسلوالو مخالفینو غوښتل سږ کال خپل وروستی زور وازمویي او ځان ثابت کړي. پرویز مشرف هم د پاکستان له ناوړې پالیسۍ پرده پورته کړه. دا د هیواد دولتي ورځپاڼې د سر مقالې سرلیک دی. په سر مقاله کې راغلي چې د پاکستان کودتایي ولسمشر پرویز مشرف اسامه بن لادن طالبان او حقانی شبکه پل اتلان بللي او د ورځپاڼې په باور دا په دې معنی ده چې مشرف په غیر ارادي ډول د خپل هیواد رازونه افشا کړي دي. په سر مقاله کې راغلي جالبه دا ده چې نړۍ او سیمه د پاکستان په ناغړۍ پوهیږي، خو هیڅوک هم نه ورته وایي چې ولې له تروریزم څخه ملاتړ کوي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې پوښتنه کړې چې آیا د حکومت د نیم بند مشروعیت تر پوښتنې لاندې ځي. په سر مقاله کې راغلي چې د جهادي او سیاسي ګوندونو شورا ویلي چې د ملي وحدت حکومت له موافقې سره سم باید لویه جرګه راوغوښتل شي. د سر مقالې لیکوال ویلي په اوسنیو شرایطو کې د لویه جرګې جوړېدو ته زمینه نه ده برابره او فکر نه کوي چې حکومت هم داسې یو اقدام وکړي.
دوستانو زموږه کلا ساده رادیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. یګانه هغه څور لسکل نه سوانه میرمن د خپل میړه لخوا کابو یو کال په بند کې ساتل شوی او ډیره وهل شوی دبول شوی ده. یګانه د فرا ولایت د پرشمن ولسوالۍ اوسیدونکو چې وسته فرا خرته د عدالت غوښتنې لپاره تللی. نور حال د ساده رادیو د سیمه ایز خبريال احمد شاه فطرت پر رپورت کې.
یګانه د فرا ولایت د پرچمن ولسوالۍ اوسیدونکي هغه میرمن چې د خاون لخوا د کابو یو کال بهل ډبل ورسته اوس د فرا ښار ته مخه کړې ده. هغه 44 کاله عمر لري او د واده څخه 14 میاشتې تیریږي. د یګانه پر وجود د بهل او زورول نشانې د ورایي معلومیږي او اوس هغه د پښو د تګه غورځه ولیده. دا وایي چې میړه به تل په اوسپنیز زنځیرونو وهل او اوس خپل د کورنۍ د غړو سره یو ځای د فرا ښار ته راغلی او د عدالت غوښتنه کوي. د یګانې پلار چې کابو اویا کاله عمر لري د وشکو په ډک سترګو وایي چې د لور سره ډیر ظلم شوی. هغه وایي دلته خپل د زوی سره راغلی چې خپل د لور طلاق واخلي. د یګانې پلار او ورور د هغې د قضیې لپاره د جدید څېړنو غوښتونکي دي.
بودادم به دېشو لږ شروع کړه اوس مې زاده کې ته مې دنیا کې تیر څه بوستون نازم
ما خپل لور د هغه په لاس ورکړ. نو وروسته هغه زما د لور په وهلو ډګولو شروع کړی او د وهلو تر څنګ یې ویل چې هغه دنیا چې مې ستا پلار ته ورکړې وه بیرته یې راکړه. زه دلته راغلی یم چې خپل د خور طلاق واخلم او تر څو چې دا کار مې نوی کړی نه ځم. په همدې حال کې د فراه ولایت د ښځو چارو ریاست سرپرست شاګل سدید هم د یګانې قضیه جدي بولي. هغه وایي چې اوس یګانه د درملنې لپاره روغتون ته لېږدول او وروسته به یې ټوله قضیه وڅېړي. یګانه چې د عبدالله لور ده د مېړې لخوا یې وهل ډبول شوی چې وروسته د ښځو چارو ریاست ته راغلی. موږ هغه د یو مکتوب سره یو ځای د درملنې لپاره د عامې روغتیا ریاست ته ور وپېژندله چې وروسته تر درملنې به یې د قضیې سره قانوني چلند وشي. که څه هم موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د یګانې د خاوند د کورنۍ نظر هم ولرو خو په دې بریالی نه شو. ویل کېږي چې د یګانې خاوند کابو 40 کاله عمر لري او د هغې په وړاندې د دې تاوتریخوالي یو علت هم د هغې په کم عمر کې ودول دی چې په دې کار کې د هغې کورنۍ او پلار هم ګرم دی.
دوستانو د پښتو ژبې وتلې سندرغاړه وږما د څه مودې راهیسې په پېښور کې ناروغه ده او اوس د افغانستان حکومت ویلي دي، البته د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت یو استازي ویلي دي چې دوی به په نږدې ورځو کې د پښتو ژبې د دې سندرغاړې د درملنې په برخه کې مرسته وکړي. ذبیح الله شفق په پېښور کې په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د افغان قونسلګری ډیپلوماټان وایي د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت په پام کې لري چې په نږدې ورځو کې د پښتو ژبې لرنځوري سندرغاړي وګمې سره د هغې د درملنې لپاره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پښتو ژبې نامتو سندرغاړي وګمه له تېرې سمودې راهیسې د ورپېښې ناروغۍ له امله د پېښور په یو دولتي روغتون لیډي ریډنګ کې د رنځ پر بستر پرته ده او درملنه یې روانه ده. وګما چې لاره د خبر پښتونخوا د ثوابي اوسیدونکو دا شاوخوا 23 کلونه مخکې د پښتو موسیقۍ ډګر ته راوتې او د خپل زړه راښکونکي او دردونکي غږ له امله د هنر میدان ته تر راوتو وروسته په ډېر لږ وخت کې په لرې او بری پښتونخوا کې زرګونه مینوال پیدا کړي. د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د افغان قونسلګری یو پلاوي چې تېره ورځ د وږمې پښتنې ته ورغلی او له هغې سره د یوې اندازې مرستې ژمنه وکړه. د پېښور په قونسلګری کې د افغانستان د کلتوري خونې مسؤول عبدالباقي صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
که چې مخکې مو غوښته چې د دې پښتنې لپاره درای شم خو لږ څه دغه په مخکینۍ زلزله نو بعدې خبرې پیدا شوې چې دغه موضوع یې لږ څه وروسته واچوه. نو بیا زمونږ مشر عبدالباري جهاني چې د اطلاعات او فرهنګ وزیر ده د هغه ماته وویل چې مخته دې ته به ځي، دې نه به پښتنه کوي او دې به وعده کوي چې مونږ په راتلونکي لازم برسته چې ورته په نظر کې نیول شوی ده دې ته به ورکړل شي او د دې په علاج کې ولګول شي.
په خیبر پښتونخوا کې افغان وکیل تجار ډاکټر میرویس یوسف زی بیا د افغانستان او خیبر پښتونخوا پر حکومتونو غږ کوي چې د پښتو هنرمندانو د لاسنیوي لپاره د لاغوی سره د اړتیا پر مهال لازمې مرستې وکړي.
په دغسې حالتونو کې دواړه لر او بر پښتنو ته خصوصا دواړه حکومتونو ته دا په کار ده چې د دغسې هنرمندانو چې د پښتو ژبې لپاره ډېر زیات خدمتونه کړي د هغې ته باید پښتنه وشي، مالي مرستې ورسره وشي.
د وږمې خاوند لیاقت خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت مننه وکړه او ویې ویل چې تر دې دمه ورسره د خیبر پښتونخوا ایالتي چارواکو د مرستو په لړ کې یوازې ژمنې کړې دي.
زه ډېر مشکور یم چې دوی راغلل او دوی راغلل مونږ دا عزت راکړو او زما دا دوا ده چې الله دې افغانستان کې د الله رب العزت د خپل عزت د خاطره د خپل جال او جلال د خاطره افغانستان کې امن راولي. افغانستان زما د بابا وطن دی. به هیله لرم چې ما سره څنګه دی راغلل ما سره به د افغان حکومت څنګه چې نن زما د وږمې پښتنه په هسپتال کې وکړه دغه شان به انشاءالله په ژوند کې په نورو موکوم زموږ تپوس کوي.
د یادونه ورته چې سندرغاړي وږمې څو ورځې وړاندې له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې د ناروغتیا پر مهال یې د یو څو سندرغاړو پرته چا پوښتنه نه ده کړې او د کورنۍ غړو یې بیا د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو کلتور له وزارت شکایت کاوه چې لا یې هم د وږمې د درملنې لپاره اعلان شوې مرسته نه ده ورکړې.
دوستانو و موریدل چې افغان حکومت غواړي د پښتو ژبې له وتلې سندرغاړي وږمې سره چې دا مهال د ناروغۍ په بستر پرته ده په درملنه کې مرسته وکړي. اوس هم یو بل رپورټ راخلو او هغه د سیمې او نړۍ په اړه دی. د امریکا متحده ایالاتو ځینو چارواکو ویلي دي دوی غواړي چې د سوریې له منځلارو مخالفینو سره د مرستو په لړ کې دغلته یو کم شمیر سرتیري واستوي. دوی وایي چې دا سرتیري به یوازې د مشورې او روزنې چارې پر مخ بیایي. په دې اړه د سلطان محمد سرور رپورټ اورو.
واشنگتن د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې یو محدود شمیر ځانګړي ځواکونه د بشار الاسد د رژیم هغو وسلوالو مخالفینو سره مرستې لپاره سوریې ته استوي چې د دغه هیواد په شمال کې د اسلامي دولت ډلې خلاف هم جنګیږي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست وویل چې جمهور رئیس باراک اوباما امر کړی چې له 500 کم شمیر دغه عسکر سوریې ته واستول شي. دغه ځانګړي ځواکونه به په سوریه کې وي او دوی به د رژیم د مخالفینو هغو منځلارو قواوو ته چې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې خلاف هم جنګیږي ځینې مشورې او روزنې ورکوي او دوی سره به ځینې مرستې کوي. د امریکا د دفاع وزارت یو لوی چارواکي خبریالانو ته وویل چې دغه ځواکونه به راتلونکې میاشت سوریې ته ورسیږي. امریکا وروسته له دې سوریه ته د خپلو ځانګړو ځواکونو د استولو فیصله کوي چې روسیې په دغه هیواد کې د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره خپل پوځي رول پیاوړی کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف وویل مسکو د سوریه د رژیم له هماهنګۍ پرته په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو څخه کار اخیستل نه مني. یو میاشت کېږي چې روسیې د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره په سوریه کې بمباري پیل کړې ده. بلخوا د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ویانا کې د سوریې د کړکیچ په حقله د نړیوالو خبرو په پای کې پرون وویل چې واشنگتن، مسکو او څه د پاسه لسو نورو هیوادونو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د بشار الاسد د رژیم او مخالفینو ترمنځ یې یوه نوې ډیپلوماتیکه پروسه پیل کړي. روسیا او ایران د بشار الاسد کلک ملاتړ کوي خو واشنگتن او متحدین یې ټینګار کوي چې دای باید له جنګ وروسته حکومت کې کومه ونډه ونه لري. د ویانا په خبرو کې د ملګرو ملتونو او اروپایي اتحادیې د استازو ترڅنګ د ایران او سعودي عربستان په شمول د ولسو هیوادونو ډیپلوماټانو برخه درلوده خو د سوریې د رژیم او مخالفینو استازو په دغه غونډه کې ګډون نه وکړی.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدو لسنیمو بجو ته اجمل تورمان د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروړی.
د کندوز د پیښو حقیقت موندونکو کمیسیون وایي چې خپل رپورټ یې حکومت ته سپارلی دی. د پکتیا ولایت شپږ ولسوالۍ ته د غزیدلي سړک د پلانېستلو لپاره کار روان دی چې کېدای شي نن پرانیستل شي. د ناروې محکمې پرون دغلته یو کوردي ملا په 13 میاشتې بند محکوم کړ. د نړۍ مشان وایي د ویانا پرونۍ غونډه کې د سوریې د 4.5 کلن بحران د حل لور ته یو څه پرمختګ شوی خو د بشار الاسد د برخلیک په اړه اختلافات حل شوي نه دي. د رومانیا چارواکي وایي تیر شپه په پایتخت بخارس کې په یو نایټ کلب چاودنې او لګیدنه کې لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي او 80 تنه نور ټپیان شوي دي. او د بشري حقوقو څارونکو سازمان هیومن رائټس واچ د امریکا بهرنیو چارو وزیر څخه غوښتي چې منځنۍ اسیا ته د خپل سفر پر مهال د سیمې حکومتونو ته د بشري حقوقو د ناوړه وضعیت په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدول شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 موریدل کیږي. همدارنګه تاسو کولای شئ چې زموږ وی پانه تم ورشي او زموږ په وی پانه کې نه وځي چې زموږ خبرونه او ریپورتونه کتلای شئ، بلکې زموږ خبرونه له غږ ویډیوګانو په زینو برخو کې له تصویرونو سره زموږ په وی پانه کې مندل شي. زموږ د وی پانه پته ده azadiradio.com. وس هم راځو یو بل ریپورت ته، وغه د نجيبه زمان ریپورت دی. په دې ریپورت کې بواورو چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خپل اویایمه کلیزه په یو لړ مراسم المنزله دا وغه د یو نندارتون جوړول دي. نجيبه زمان په دې اړه نور تفصيل دروري.
په افغانستان کې په داس حال کې د ملګرو ملتونو د سازمان د جوړېدو او یې مکلیز منځل کیږي چې دغه هیواد اوس هم په ځینو مواردو کې د دغه سازمان پراخ ملاتړ ته اړتیا لري. د راپورونو له مخې دغه سازمان له 18 کلونو څخه زیات په افغانستان کې فعال دی او په بیلابیلو برخو کې په دغه هیواد کې بنسټیز مرستې کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذ نیکولاس هایسم په کابل کې د دغه ورځې د لمانځلو په مناسبت په جوړې سوې غونډه کې له افغانستان سره د خپلو مرستو پر دوام ټینګار وکړ.
The United Nations has been in Afghanistan for over 6
years. لاش پیتو کلنو زیات وخت کیر چې دغه سازمان په افغانستان کې حضور لري. په دغه کلنو کې شی او د ویار دکی لاسترونی هم لري. او غواړم چې ټینګار وکړم چې دغه سازمان به تر هغه وخت پورې چې د افغانستان د خلکو هیلې نوي پوره شي چې هغه هم ثبات او خوشحالي ده دلته پاتوي.
دغه نړیوال سازمان په 1945 کال کې جوړ شو چې هغه وخت یې د افغانستان په شمول 150 غړي درلودل او د بشري حقوقو د ساتنې، د شوزو د حقوقو، د فرهنګي میراثونو د ساتنې، زده کړې، د ځوانانو د یوځای کولو او ماین پاکي په برخو کې فعالیت کاوه. د 2011 میلادي کال را وروسته د دریو هیوادونو پرته د نړۍ نورو ټولو هیوادونو د دغه سازمان غړیتوب ومانه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان خپل اویایم کلیزه د ونندارتون په جوړولو سره چې د دغه سازمان فعالیتونه روښانه کول ولمنځله. د ملګرو ملتونو د سازمان د ماین پاکي د ادارې رئیس محمد صدیق راشد په هیواد کې د دغه سازمان له فعالیتونو څخه یادونه وکړه. وی ویل چې د دغه سازمان فعالیتونه د قدر وړ دي.
ملګری ملتونو په افغانستان کې د ماین پاکۍ په حصه کې ډیر کار کړی ده. نو غواړو چې د نن ورځ کې موږ دا وښیو د خپلو هیوادوالو ته چې په افغانستان کې ملګرو ملتونو د دغې ستونزې په حل کې ډیر کارونه کړي دي او دا دوی په دې ارزي چې د دوی قدردانی وشي او دوی نه مننه وکړي.
په همدې حال کې یو شمېر هغو مسلکي کسانو چې د مور او ماشوم د روغتیا، فرهنګي میراثونو، د اصلاح سوي تخمونو د تولید، له بهر څخه د ستنه سوي ځوانانو، د پولیو واکسین، د ښځو حقونو او د روږدو کسانو د روغتیا لپاره او د ملي پارکونو د ساتنې په برخه کې فعالیت کوي، هم د دغه سازمان فعالیتونه وستایل. دوی ټینګار کوي چې اوس هم په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د سازمان د موجودیت لپاره اړتیا سته او ضروری ده چې دغه سازمان په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې خپل همکاریو ته دوام ورکړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناورې له خو څخه یو شمیر خطرناک بندیان کابل ته انتقال شوي دي. د هلمند والی وې بخیل له هلمند څخه یو شمیر خطرناک بندیان کابل ته انتقال شوي دي. د هلمند والی وې چې د پلازمینې ته د بندیانو د لیک د ادي بهیر و برخه ده. په دې اړه بنور تفصیل له احمد تکل نه واورو. ورپسې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له یاده مباسي.
په داسې حال کې چې د هلمند له زندانه یو شمیر خطرناک بندیان د کابل زندانونو ته لیږدول شوي، د هلمند والی وایي چې دا پلازمینې ته د بندیانو د لیږد د عادي بهیر یوه برخه ده. میرزا خان رحیمی وایي کله چې په محبسونو کې د زندانیانو شمیر زیات شي نو ځینې کابل ته استول کیږي. ښاغلی رحیمی ازادۍ راډیو ته وویل چې د بندیانو لیږدول یوه معموله پروسه ده.
د هلمند د زندان نه تپه معمول په عادي پروسس باندې هغه متامین سیل ته دی هغه انتقالي کابل ته ممکن ول حالت درې سو سلور سو نفر وی ول پیرو سپت نفر انتقال سی دا ډیره واري طبي روتين کار ده.
د رويټر خبري اجانس راپور لمخي لشکرګاته پر نږدې سیمو د وسلوالو طالبانو د حملو ل پایل ورسته چارواکو د دې ونی په سر کې 150 خطرناک بندیان کابل ته واستول. ریټر خبری اژانس د هلمند د امنیت قومندانۍ د وایند محمود آشنا له قول راپور ورکړی چې وای د کار زکه شوی چې د ځینو ولایتونو له زندانونو د بندیانو د تېختې کیسه تکرار نشي. په تیرو څوونیو کې وسلوالو طالبانو د کندوز او له هغه مخکې د غزنی له زندانونو څخه سلګونه خطرناک بندیان خوشې کړل. افغان امنیتی ځواکونو په تیر یو اونۍ کې د هلمند مرکز لشکرګاته په نږدې سیمو کې له وسلوالو طالبانو سره په جګړو کې ښکیل شوي او نښتې تر اوسه هم روانې دي. رویټر خبری اژانس لیکي چې که وسلوال طالبان د لشکرګا له محبس څخه د زندانیانو په خوشې کولو وتوانېږي نو هلمند ولایت به د وسلوالو طالبانو په اډه بدل شي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند اژانس ته ویلي چې طالبان اکثرا د آرامو ولایتونو پر زندانونو د حملو هڅه کوي او ډیری حملې هم د امنیتي ځواکونو لخوا شندې شوي. صدیق صدیقی زیاتوي چې د کندوز او غزنی پر محبسونو له حملو وروسته د هیواد په زندانونو کې جدي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند هم دره زیاتونه کوي چې د افغانستان د زندانونو ساتونکو امنیتي ځواکونه تل د تیارسي په حالت کې دي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام برای تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی، باز هم به یکی دیگر از برنامه های صحت خوش آمدین. من فرشتانه دام میزبان شما هستم. شنونده های عزیز، امروز در مورد سرطان سینه یا سرطان سدی صحبت میکنیم. سرطان یکی از مهلک ترین بیماری هایی است که همه ساله تعداد زیاد از زنان و البته دختران هم قربانی از این بیماری میشن. بله دوستان عزیز، در برنامه دکتر صاحب محمد عارف سروری متخصص جراحی امراض سرطانی مهمان ما هستند و در این مورد معلومات میدن. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد سرطان سدی معلومات بدین که چی نوع یک بیماری است.
با عرض سلام و احترام به شما و همچنان بیننده های عزیز و شنونده های محترم رادیو آزادی، شروع میکنیم به بحث امروزی ما که درباره سرطان سدی است. سرطان سدی یک از امراضی است که سالانه در حدود بیشتر از 1 میلیون نفوس را در جهان مبتلا ساخته و همچنان بیشتر از 450,000 مریض از باعث سرطان سدی سالانه در جهان زندگی خود را از دست می دهند. البته قسمی که از نامش مردم ما شما آشناس و به نام از او مکمل آشنایی دارند، سرطان سدی مرضی است که در صورت که در مراحل ابتدایی تشخیص شود، دریافت شود و به صورت کمال قابل تداوی است و مهمترین چیز در این مریضا این نقطه است که باید مرض در مراحل ابتداییش تشخیص، دریافت و تداوی شود تا از عوامل پیشرفته و مشکلات پیشرفته که به مریض با مرور زمان و با گذشت زمان به وجود می آید از او جلوگیری شده بتانه.
دکتر صاحب، بیشتر البته خانما در کدام سن مبتلا به می بیماری میشن؟
البته قسمی که خودتان گفتین سرطان سدی یکی از سرطانها است که بیشتر نزد خانم ها پیدا میشه. البته کمتر از در حدود 1% از این مرض در نزد مرد ها به وجود میاد، اما بیشترین فیصدش که 99% است این در نزد خانم ها به وجود میاد. معمول ترین سنی که نزد خانم ها مصاب مرض سرطان سدی میشن معمولا از حدود 30 سالگی شروع و با پیشرفت سن به هر اندازه که پیشرفت میره خطر مصاب شدن به سرطان سدی در نزد خانم ها به مو اندازه افزایش پیدا میکنه.
کدام عوامل باعث بروز سرطان سدی میشه نزد خانم
ها؟ البته عواملی که باعث بروز سرطان سدی میشه بسیار زیاد است که ما میخوایم به صورت کوتاه عوامل بسیار مهمی که است برای بینندگان و شنوندگان محترم عرض نمایم. اولین چیزی که سبب مصابیت به سرطان سدی میشه، طور قبلا گفتیم، جنس است که در نزد خانم ها زیادتر واقع میشه. و دوم قسمی که پیشتر گفتیم که سن، زمانی که سن از 30 بالا میشه خطر مصابیت به سرطان سدی نزد خانم ها زیادتر میشه. و مهمترین
یعنی دلیلش چیست که سن بلند میره سرطان سدی؟
البته عوامل دیگه هم هست که من استایسته اشاره میکنم برای زنا. و گپ مهم و عمده دیگه که از تاریخچه فامیلی است، مثلا کسی که بله ارسی فامیلی بگویم که در ارسی باز یک مبحث جداگانه است، کسانی که در فامیل یک مریض مصاب به سرطان سدی دارن، این خطر مصابیت برای کسای دیگه که در اون فامیل زندگی میکنن یا به حساب اقارب درجه اول. مثلا اگر مادر یک دختر مصاب سرطان سدی باشه، چانس پیدا شدن سرطان سینه در نزد دختر ازی نسبت به کسانی که در فامیلشان مریض سرطان سدی نبوده بیشتر می باشه. و دوم چیزایی است که مثلا کسانی که مرض ماهوار در نزد خانم ها، کسانی که بالاتر بیشتر از سن 13 سالگی در نزد از اینا اولین عادت ماهوار شروع میشه، نزد از اینا نسبت به کسایی که
امی مرض زنانهی بعد از سن 13 سالگی به وجود میاد. خطر مصابیت است که از این مرد دختر خانم ها نسبت به کسایی که بعد از 13 سالگی نزدشان اولین مرض زنانهی پیدا میشه بیشتر است.
یعنی میگن اگر دستان 13 سالگی عادت ماهانه شون این خطرشان بیشتر میشه؟
خطرشان نسبت به کسایی که بعد از سن 13 سالگی نزدشان عادت ماهوار پیدا میشه بیشتر است. و همچنان به می رقم کسانی که
دکتر صاحب صحبت ما رو بعدن ادامه میتیم. دوست ما قاری صاحب پشتون روی خط هستن. سلام علیکم قاری صاحب.
بله پرسجان خوری تا سلام نوران کوم دا زادی رادیو ټول کار کوم 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 کو ته ساز درانه مل سروري صاحب سلام نوران کوم پشتون یم.
بفرمایئ پشتون صاحب.
بله دکتر صاحب خو مودر سي دي خو خبر دي اشاره وکړه په تاسو سره چې مرزه وروچی تقریبا په افغانستان کې وزر شي او مرمنې د شینی د سرطان ناروغي مري. زما پوښتنه د تاسو څخه ده چې دغه مرض خو به د سرطان شینه چې دی وایي شینی سرطان دا خو به یو ساري ناروغي نه وي. او بله پوښتنه مې دا ده چې څومره آګاهي پکار ده دغه تفرزن او که دغه مرض علاج ونه شي یعنې په اول کې تشخیص ونه شي په اخره کې څومره خطرناک واقع کیږي او پرهیز دغه مرض څخه څه دی کوم غذاګان څه باید پرهیز وشي او یو څه چې په دغه مرض مبتلا کیږي کومې غذاګانې باید وخوري او د کومې غذاګان څه پرهیز وشي.
سلامت باشین پښتون صاحب. از طریق تلفون بشنوئ ډاکټر صاحب به شما صحبت دارن. بفرمایئ ډاکټر صاحب.
سلامونه قاری صاحب ته وړاندې کوم. البته قاری صاحب څه ویل په افغانستان کې وزر زنانه په دې تکلیف مبتلا دي. البته دا کومه دقیقه احصایه نه ده. شاید د دې ارقامو نه چې دلته ورکړ شوی دي شاید زیات زنانه په دې مرض مبتلا یې. اما ما تاسو د دې دقیقه احصایه نه دولت سره او نه شخصي روغتونونو سره دا احصایه سته چې آیا وزر دي او که د دې نه اضافه دي. البته دوم سوال چې راځو تاسو ویل چې د سینې سرطان آیا یو ساري مرض ده او که نه؟ بالکل قاری صاحب دا ساري مرض نه ده. هیڅ کله موږ نس ورته ویلی چې دا ساري ده او هیڅ باید د دې نه ډار ونه لرو ځکه د موږ تاسې کلیوالي ژوند کې داسې وي که څوک یو څوک په دې ناروغۍ مبتلا وي نو حتی خلک نږدې نه ورځي پښتنه نه ورسره کوي. او زه د دې خپل وطنوال نه دا هیله لرم او دا مې ارزو ده چې دا مرض یو ساري مرض نه ده. البته دوی دغه داسې مریضانو سره څوک چې په دې مرض اخته وي دوی باید ورسره مرسته وکړي همکاري وکړي. دوی د ژوند لپاره د راتلونکي لپاره دوی باید تشویق کړي او دوی ته هیڅ خطر موجود نسته. دا بالکل ساري مرض نه ده. او بل تاسو ویل چې د دې مرض د آگاهي لپاره باید څه وکړي. البته دا آگاهي مسله چې ده دا تر ډیره پورې په دولت دا رسانو پورې او په خپل خلکو پورې ارتباط لري. البته دولت باید داسې جوړښتونه ولري چې خلکو ته د ښوونځي نه شروع تر لویو تر جوماتونو او دا ټولو کې باید داسې ګروپونه موجود وي داسې خلک موجود وي چې خلکو ته د دې مرض په هکله څنګه تشخیص کی څنګه وپوهیږي چې زه په دې مرض مبتلا یم. په ښوونځیو کې په جوماتونو کې په ادارو کې داسې ګروپونه باید موجود دي. بله خبره چې قاری صاحب کړې وه تشخیص البته د ډاکټرانو دپاره ډیر ساده ده. اما مهمه خبره دا ده چې خپل مریض څوک چې په دې ناروغۍ اخته وي او یا وغواړي چې دا پیش له دې چې دې ته مشکل جوړ کړي په دې پوه سي څه کارونه باید وکړي او څه اقدامات دي چې دا زر تر زره تشخیص سي او په ښه توګه یې درملنه وسي. په دې کې زه غواړم درې خبرې خپل مریض ته څوک چې مریض ده او چې مریض هم نه ده چې جوړ تیار وي هغوی باید څه وکړي چې څو دا تکلیف زر تر زره تشخیص سي او درملنه وسي. زه دا خبرې په دې خلاصه کوم چې اول خوندې میندې د څوک چې په میاشت کې باید حد اقل د مریضي عادت ماهوار چې شروع کیږي ومه اتمه تر لسمه پورې دی دوی ځان ته یو ورځ انتخاب کی په هر میاشت کې په دې ورځ کې باید څو کارونه وکړي. اول دا چې کله دوی ځي تشناب ته سر ځان مینځلو دپاره هلته دي اول په ښي لاس باندې چپ سینه ښه صحیح وګوري لمس دي کی له پورته شروع تر لاندې ټول ځایونه دې وکتل سي که چیرې دی کې کوم غیر نورمال شاید پیدا کیږي یعنی پخوا نه ول اوس پیدا شوی دی دې ټکی ته زیاته متوجه او ټول په بیا دې په چپ لاس باندې خی سینا ټول او ګوري لمس د کی چې پدی کې کوم غیر نورمال شای نوی. او دویمه خبره دا ده کله چې په تشناب کې آینه وي نو بیا دې یو خو په لاس باندې دوی لمس کړ. دوهم خبره دا ده چې دوی د آینه ته ودرېږي او د خپل سینه دی اول ښی خوا بیا چپ خوا د جلد یا پوټکي رنگ دی وګوري. بل وګوري چې آیا کوم د بل سینې نه د راستا د چپې نه آیا غټه سوې ده غیر نورماله ده یا چپه تر راستا خوا نه غټه ده غیر نورماله ده. پوټکی یا جلد تغییر کړی ده رنگ تغییر سوی. او بل د سینې سر چې په انګلیسي اصطلاح ورته نپل وایي زه نه غواړم طبي اصطلاحات دلته شامل کم هغه دی وګوري چې آیا د مقابل سینې نه زیات راوتلی ده یا زیات داخل ته ننوتلی ده. په دې کولای سو چې هم په دې کې جلد وګورو او دا د سینې سر چې دننه تللی یا بیرون راوتلی دا ډیره مهمه خبره ده. او بل کله چې د تشن او بل کله چې دوی د تشناب در راووتل بیا دې لاړ سي یو کوټه کې دې څملې پرېدې وځي یو بالښ دې د راسته وږې لاندې کېدي چې دا سینه ښه برجسته سي او راووځي. بیا هم په چپ لاس باندې ښی سینه دې ښه تفتیش کې ودګوري لمس دې کې او بعد هغه نه په ښي لاس باندې چپه سینه دې همدغسې وګوري لمس دې کې که کوم غیر نورمال شی پیدا کیږي نو زر تر زره دې خپل ډاکټر ته مراجعه وکړي او هغه سره مشوره وکړي.
جز سوال شون کینا اشاره کردن که اگر زود تشخیص نشه چقدر خطرناک می باشن بیماری؟
بدبختانه چیزی که ما عرض میکنم این است که سرطان های سینه اکثر مریضایی که در نزد دکترها یا به شفاخانه مراجعه میکنن خصوصا در شرایط کشور ما مرحله است که مریض به مرحله آخر یا استیج آخر مرضشان رسیده و او زمانی است که پیش مریض مراجعه میکنن. البته اینجا من میخوام چند دلیل را عرض کنم برای شنونده های محترم که چرا این مریضا ناوقت مراجعه میکنن. متاسفانه شرایط است که زمانی که یک خانم به این مرض مبتلا میشه حتی در خانه نزدیکترین شخصی که به او خانم نزدیک است که البته او همسرش است یا شوهرش است حتی خانم ها اینقدر حق ندارند که درباره یا برشان حق داده نشده که درباره همین تکلیف خود برای شوهر خود صحبت کنه و شوهر خود با خبر بسازه. و میخوایم بر تمام برادرای خود به تمام کسانی که شوهر هستند و خانم دارن و همچنان بر برادرای خود که همشیرایشان است باید این حق برشان داده شود تا درباره تکلیف خود با مادر خود با پدر خود و حتی همراه با دکتر مشوره کنند تا جلوی از این پیشرفت مرض گرفته شود و به بهترین زمانش و به بهترین وجهش تداوی شود. اگر مریض در چنین شرایطی که مرضش پیشرفته باشه به نزد دکتر مراجعه میکنه البته عواقب بسیار ناگوار داره و در اون زمان زمانی است که نه تداوی از اینا قابل مرض از اینا قابل تداوی و علاج نمی باشه.
زنده باشین دکتر سه برادر ما پکتیاوال هستن روی خط. بله سلام علیکم. سلام. سلامت باشین. سلام خدمت شما هم. بفرمایین پکتیاوال سه. مرده
ها در تدوین زمانه دی با تیکل مشهور اولی شدیخ پل شدی مشهور تنور من ناروزی مو گردی صورت هم او دویم پختنه می داغه ده که چه رو مور پختایی نیدواره یا ماشم را ولی در شودی بیا ور کولای چی کنیسی ور کولای نه دو پختنه می داغه که پختنه می واسه بلو.
سلامتان گرفته شد. سلامت باشین پکتیاوال صاحب. بشنوین از طریق رادیو بفرمایید.
سلامونه پکتیاوال صاحب ته. البته اوله پوښتنه چې زنانه کله ماشوم راوړي شیدې ورنکړي دا به څه پایلې ولري؟ البته څنګه چې تاسو پوهیږي الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایلی دي چې تاسو خپلو اولادونو ته دوه کاله مکمل شیدې ورکړي. البته په دې آیت کې اتمن حکمت شته چې ویلي حولین کاملین تاسو خپل اولادونو ته دوه کال مکمل شیدې ورکړي او دا شیدې ورکول کولای شي چې د نه تنها د سرطان ناروغۍ بلکې نور ناروغۍ چې مور او ماشوم ته کېدای شي پیدا شي د هغې په مخنیوي کې په جلوګیري کې غټ رول ولوبوي. او دا مهمه خبره ده چې باید ماشومانو ته شیدې ورکړي که چیرته شیدې ورکړل شي نو کېدای شي د سرطان او داسې نور ناروغۍ څخه مخنیوي وسی. او بل پختنه دا و چې شدی کچیرته یو مور په سرطان اختوی د سرطان د سیدی په سرطان باندې آیا د هغې خونه ماشوم ته شدی ورکړي کنه؟ مهمه خبره دا ده کچیرته هغه سینه پهغه کې بعضی په عامه اصطلاح څه ورته وایي چرک راځي یا وینه راځي، نو په دې خاطر باید د هغې خونه شدی ورکړل نسی. مهمه دا ده چې د هغه بلې خونه شدی ورکړي تر څو ماشوم ته آغا تغذیه برابر رسی.
سلامت باشین دکتر سه. برادر ما عبدالله از غزنی روی خط هستن. سلام علیکم عبدالله جان.
دکتر سه خدمت سلام ده.
سلام خدمت شما هم، بفرمایین.
دکتر سه خدمت سلام خدمت ندرسی داغ سرطان تخصیص دی پوری داری پنارنه و کم پیدا کی در سرطان او که در خاص پا خدمت تخصیص لری او داغ عواملی چی دی سی عوامل لرس تگریب
کی او کله دغه سوال او دغه شانس سوال شنه گرفتین دکتر؟
بله.
تشکر برادر، بفرمایین دکتر سی.
ګران رور عبدالله جان ته سلامونه وړاندې کوم. البته مخکې چې ما خبرو کې ویل سرطان د سینې نه تنها چې په ښځو کې بلکې په نارینهو کې پیدا کیږي، خو په هغه کچه کې چې په زنانو کې په نارینهو کې ډیر کم وي. تقریبا په سلو نارینهو کې کېدای شي په یوه نارینه کې د سینې سرطان پیدا شي. البته عوامل مخکې په خبرې وکړلې، بیا هم په خبرې وکړو. تاسو ویل چې سګریټ یا نسوار کېدای شي د سینې د سرطان عامل وګرځي. البته بالکل دا خبره کېدای شي چې سګریټ کول نسوار او سګریټ دواړه په کې تمباکو دي، او د تمباکو خاصیت دا ده چې کېدای شي د سرطان پیدا کېدو یو لوی علت وي، او خصوصا په د سینې سرطانو کې دا مهم علت ده. او مهمه خبره ده څوک چې سګریټ او نسوار کوي، نو د دوی سره دوی به د نورو کسانو چې سګریټ او نسوار نه کوي دوی به د سینې سرطان باندې تر هغو خلکو نه زیاتره مبتلا کیږي.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر ما کریم از ولایت هلمند روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم کشیدم. سلام باشین ما
دکتر کریم جان، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
سوال اول فقط شما گفتن که یک از عواملش گفتی مثلا یعنی سرطان داره، گفتی امکان داره که طرفچی یعنی فامیلی من فامیلشان بده باشه، اما در اصل ما دقت نمی‌کنیم که در اصل علل و عوامل که یعنی سرطان مجد میشه از چی اثر تغییر محیطی هست، که در اساس هست تاثیر غذاها هست. این اصل ناشی برای شده تحقیق شده پیدا شده که مثلا اصل سینه سرطان مجد میشه دلیل چی هست؟ آیا تغییرات دواها هست؟ مثلا آب و هوا چی هست؟ دلیل تحقیق شده که مثلا چی به مجد پیدا شده چی هست؟ و دیگه سوال ما دستت دیست دستت محترم همی سرطان نوزل میده که بسیلا دارش میگه مثل پایین میده سرطان بعض افراد سرطان میده این سرطان نوزل میده که دلیل پیدایش از چی سایی سینه غذاها هست؟ مثلا اگر هست مثلا یک از فامیل ما همین سرطان از دوش بکر بردن بسی قابل علاج نیست، باید یه وقتی کم مانده باید نیم دیگه کدوم رای نداره، ولی وقتی همین خط نست یا در خدمت کم در توضیح بسن که سرطان و لازل چرا مثلا در افغانستان زیاد شده و چرا قابل تداوی نیست. امیر در افغانستان خواهی چی بسن جواب دادن، ما در خارج بردن ملا گفتن که وقت از گذشته.
تشکر کریم جان، بشنوین از طریق رادیو.
سلام خدمت کریم جان. برادر محترم ما گفتن که تاریخچه فامیلی، بله ما پیشترم گفتم که تاریخچه فامیلی علت عمده پیدایش امراض سرطانی در نزد اعضای باقی مانده فامیل می باشه. علت عوامل عمده شه که شما گفتین که چی چیز هست، ما می خواهیم در باره ازی برتان مکمل مبحث صحبت کنم. چند چیزاش پیشتر گفتیم و بقیش می فرماییم، البته بقیش به ادامه سابقه میگیم. کسانی که اولین حملشان بعد از سن 30 الی 34 سالگی برای بار اول حمل میکنن یا خانهشان اولاد پیدا میشن، نسبت به کسانی که اونا در 20 سالگی حمل میگیرن و اولاد پیدا میکنن، در از این کسا چانس مصابیت به سرطان سینه بیشتر است و همی تحقیق است. و دوم کسانی که هیچ اولاد ندارن نسبت به کسانی که اولاد دارن میشه نزد از اینا چانس مصابیت به سرطان سینه زیادتر باشن. کسانی که ادویه ضد بارداری را از طریق دهن یا تابلت استفاده میکنن و این مدت زمان استفاده از این بالاتر از 10 سال میباشه، چانس مصابیت یکی از عمدترین چانس مصابیت به سرطان سینه نزد از اینا همی دوای ضد بارداری است که برای مدت بیشتر از 10 سال استفاده شود.